افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. نن جمعه ده، د وریا حمل یو دیرشمه د اپریل 19. پیل په خبرونو کوو. امریکایي رسنیو د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومتي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل پر ایران برید پیل کړی دی. دا برید د هغو راکټي او ډرون بریدونو په غچ کې سوی چې تیره شنبه ایران پر اسرائیل کړی وو. د ایرانی رسنیو په حواله اصفهان مرکز د ښار ته څیرمه د چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د امریکا رسنیو له هغې ډلې سی این این او نورو ځینو ټولنیزو شبکو کې ویډیوګانې لاس په لاس کړي چې اصفهان ته نږدې لویې چاودنې شوي. د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا بیا د اصفهان په یوه لویه هوایي اډه کې د هوایي مدافع د دستګاو د ډزو خبر ورکړی. په اصفهان کې د ایران ځینې اټومي تاسیسات شته چې تر ټولو مهمې تر مځکې لاندې نه تنز اټومي او د ایرانیمو د بډاینې مرکز دی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي د البانیا له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ خبرې وکړې. رینا امیری نن سهار وختي په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، د البانیا له ولسمشر بایرام بګای دغه راز د اروپا او بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی سره په کتنه کې د افغان وګړو د ملاتړ له کبله د البانیا د حکومت د حیاتي ملاتړ مننه وکړه. میرمن امیری لیکلي، هغې په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ له کبله د البانیا د حمایت مننه کړې ده. البانیا له هغو هیوادونو دی چې د ښځو او نجونو په ګډون په لسګونو افغان پناه غوښتونکي پکې نورو غربي هیوادونو ته د تلو په نیت پلان مهاله توګه دی راځي او تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. په پاکستان کې ځینو سرچینو د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د یو افغان ملا شیخ الحدیث محمد عمرجان اخوندزاده د مړینې خبر ورکړی. ویل سوي هغه کوټ ته نږدې په نوي کلي کې د یو جماعت مولا امام هم وو. د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې دغه مولا د طالبانو عمومي مشر مولا هیبت الله اخوندزاده ته له نږدې کسان وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس شبکه کې د محمد عمر جان اخوندزاده د مړینې خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې هغه چیرې وژل سوی. د طالبانو ویان ویلي چې دا وژنه د اسلام د دشمنانو کار دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی شریکان په ساحه کې دي او د رواني ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره چمتووالی لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې دغه مرستندویان د وروستیو سیلابونو او اورښتونو له کبله زیانمنو سوو ته لومړنۍ مرستې، د څښاک پاکې اوبه او د خوندیتوب بستې برابروي. د اسرائیل په نننیو حملو کې د سوریې په جنوب کې د سوریې پر یو پوځي بنسټ حمله شوې ده او ویل سوي دي چې مالی زیانونه اړولې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د سوي ده او در اولایتونو ترمنځ په دې حمله کې چې ګومان کېږي د اسرائیل لخوا شوې، د سوریې د پوځ د رادار تاسیسات په نشه شوي. د سوریې دولتي اژانسانا د پوځ د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې ویلي د اسرائیل د سوریې په جنوب کې د هوایي مدافع وقته وشتلې او مالی زیانونه اړولې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی یو بیا د اوکراین له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې کیف ته د هوایي مدافع نورې دستګاوې ورکړي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د روسیې د میزایلو په نننیو خونړیو حملو کې هم د اوکراین ځینې ښارونه او د انرژي مهم بنسټونه په نښه شوي دي. زیلینسکی نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، هر هیواد چې اوکراین ته د هوایي مدافع دستګاوې ورکوي او هر رهبر چې زموږ شریکان هڅوي څو د هوایي مدافع دستګاوې باید په تحویل خانو کې خوندي نه سي، بلکې په هغو ښارونو کې پر ځای سي چې له ترور سره مخامخ دي. دا د ژوند د خوندي کولو یو ملاتړ دی. نن سهار وختي د اوکراین پر دنی پروسیمه د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. د ایران اسرائیل کړکیچ په د افغانستان او سیمه پر وضعیت تاثیر وکړي. په دې اړه دلته بحث لرو. ایران د اپریل په 14 پر اسرائیل تر 300 د ډیرو توغندیو او ډرون الوتکو برید وکړ. بیا یې وویل که اسرائیل ځوابي حمله وکړه سخت ځواب به ورکړو. تهران د اپریل د 14 نیټې تر برید مخکې ویلی وو چې د اپریل په لومړۍ نیټه اسرائیل د سوری په پلازمینه دمشق کې د دوی پر کنسولګری برید کړی چې بې ځوابه به پاتې نه شي. په هغه حمله کې د ایران د سپای پاسداران و جګپوړې غړي وژل شوي وو. بل لور ته د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې په مناسب وخت او ځای کې به د ایران د برید ځواب ورکړي. اسرائیل په غزه کې له حماس سره په جګړه دی، په لبنان کې له حزب الله سره، نو درېمه جبهه پرانیستلی شي که نه یې پرانیزي. صدراعظم بنیامین نتنیاهو به خپلو خلکو ته څه وایي چې نه یې د اکتوبر په 10 د حماس د برید مخه ونیوله، نه یې تر سلو پاتې ډېر برمته اسرائیلیان د حماس له ډلې راخوشي کړل، او نه یې هم د اسرائیل پر خاوره د یوه بهرني د برید ځواب ووایه. په دې اړه دلته بحث لرو. دغو میلمنو ته مو بلنه ورکړې ده. عالم پاین د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس، شکریه بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره، او غوث جان باس په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه.
شکریہ بارکزی په خبرونه کې را سره وصل شوې. د اخلي بارکزی خبرونه کې شرغلې ساس په باور اسرائیل په ایران حمله وکړي.
سلامونه کیږي تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو. د اسرائیل حمله په ایران باندې د فکر کوم اسرائیل په حتمان جواب ورکړي، مګر دا چې عربای به څوک ورکړي. آیا ایران کې د ایران خلک، ایران نظامی هدی، او یا هم هغه نیابتی گروپونه چې د ایران په کوربتوب او د ایران په حمایت په لبنان، یمن او سوریه کې میشتي. دلته زه فکر کوم تر ډیره حده پورې هغه ملکونه به تاوان د دې جنګ ورکړي چې په دې جنګ کې بیخي ښکیل نه دي، او هغه خلک به دغه تاوان ورکړي چې پاره کې اصلا دې نقش نه لري.
مننه. اغله جان باس، تاسو فکر کوئ ساس په باور هم اسرائیل باید په اسرائیل به په ایران حمله وکړي؟ جان باس صاحب
ګوري خبره شوه، باور خو ټول ته سلام او احترام. حمله خو کوي، دغه حمله خو اټس ختم شوی نه دي. تاسو وینئ چې اسرائیل وختن په وختن همدغه د ایران په موازی او په سوریه کې حمله کوي او د هیڅ هم دار نه لري. البته تاسو پوهیږئ چې په سوریه کې یو عالم قطعات د ایران پرتی دي، او دا خو اولین ځل نه دی چې د دوی قطعات د حملې لاندې واقع کیږي، او بیا به هم کیږي. خو خبره دې کې ده چې مقیاس به څه رقم ته اوسیږي دا ځلې، او دوی دغه وضعیت ته په کتو فکر کوم چې لږ ذره به د تدبیر نه کار واخلي، ځکه چې د متحده ایالاتو د خوانو پرې فشار زیات دی. او بل تاسو پوهیږئ چې دغه یو ورځ یا دوه ورځو پات د یهودانو یو جشن دی چې تر دغې شتر اخره پورې هغه دوام کوي، نو کېدای شي چې دغه هم یو بهانه شي.
اغلی بارکزی، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو اساس په باور که چیرته دا حمله وشي، د دې اثرات په پرسیمه څه وي او په افغانستان؟
تبي خبره ده، هر جګړه خپل گاونډي ته او سیمه ته ناوړي پیغامونه لري. سربیره پر دې چې د فکر کوم د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي، د دې تر څنګ افغانستان به د یو د هغه هېوادو څخه چې د دې جګړې نه که چېرته دا رسمي بڼه واخلي، او ویل کېږي چې پاکستان خپل دوه هوایي هډې د امریکا په اختیار کې ایښی دی، چې هغه دواړه یو سیستان بلوچستان ایران ته نږدې دی او بلم افغانستان ته نږدې دی. نو دا به خامخا افغانستان په سر باندې یو بد اغېز ولري. تاسو ته بهتره معلومه ده د فلسطینیانو مرګ ژوبله او شهید کېدل د غزې جنګ په عمومي ډول باندې د اسلام او مسلمان ملت په دنیا کې هغه جذبه پارولې ده. نو زه فکر کوم چې په دې جنګ کې به په غیر عقلانی ډول باندې هم ډیر خلک به د هغه ملیم نه د دینی او مذهبي احساساتو له وجې نه به هم غواړي چې د ایران سره همکاري ولري، او د اسرائیل او اسرائیلیانو یا هغه ودنه چې د اسرائیل طرفداري کوي د هغوی پر خلاف باندې اقدام ته لاس وغځوي.
بله، د افغانستان په ارتباط د دې له خطره چې په میلیونونو افغانان په ایران کې ژوند کوي او که جګړه وشوه طبیعي خبره ده په دوی باندې به هم اثرات وي او اغیزې به یې وي. اما تاسو د فاطمین مسلې ته اشاره وکړه، کیدای شي چې هغه ځواکونه بیا هم جلب و جذب حتی شروع شوی وي، خو دا به د افغانانو جلب و جذب آسان هم وي ځکه چې اقتصادي مشکلات هم دي. که څرنګه
طبی خبر ده چې افغان مهاجرین متاسفانه ایران او پاکستان دواړه هیوادو کې او د وخت په تیریدو سره ترکیه او ازبکستان او تاجکستان هم په لیست کې اضافه شوله. دا یو ستره ننګونه افغانستان لپاره ده. هیرم نشي چې فاطمین یو عقیدوي مذهبي ټولنه یا جوړ شوی نظامي پوځي فرقه ده. او موږ هغه پوځیان چې په ایران کې دي ګنګوسي روانې وي چې ګویا د ایران دولت هغوی سره هم په تماس کې شوي دي د دې جنګ نه ډېر مخکې، او د هغوی څخه هم کوم غوښتنې درلودلې. متاسفانه د افغانستان خلک نه خپل دولت کې کوم خاص موقف لري چې خلک یا دولت ودرېږي او د هغوی په حق باندې او نه هم د افغانستانه باندې د سکم خلک یا هم بنیادونه شته چې د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ودرېږي، د خلکو حقوق تامین شي. دا چې وسلی په رڼا ورځ باندې او بغیر له دې نه چې جنګ د مهاجرینو سره دا رقم کړنه او چلنه دوی لري، نو خامخا د جنګ په حالت کې به وضعیت کاملا متفاوت اوسي. او یا هم ډېر افغانان کېدای شي د اقتصادي او یا هم خپل د اسنادو د تمدید مجبوریت لپاره هم لاس هغه کارو ته وهي چې واقعا دوی نه غواړي، مګر مجبوریت دوی به مجبوره کړي چې هیران سپاسره یا نور نظامي خلکو سره یو ځای شي. البته زما هیله دا ده چې جنګ دومره مخته لاړ نه شي او سیمه هم دومره زخمي نه شي، نو ځکه موږ هغې نه بغیر هم په سیمه کې د ستر قدرتونو د جنګ یو برخه یو. متاسفانه افغانستان دغه لوی میدان دی چې هر یو غواړي په دې میدان کې خپل لوبغاړي ولري او خپل کسو لپاره وجنګېږي.
مننه آغلي بارکزي. علم پایند د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز پخوانی رئیس هم په خبرونه کې راسره یوځای شو. پایند سپ تاسو هم خبرونه ته شرغلي، همغه د پیل د خبرونه په پیل کې مې همدا پوښتنه کوله چې اسرائیل به په ایران حمله وکړي او کنه. د منځني ختیځ له موضوع سره ستاسو اوږده تجربه څه درته وایي چې اسرائیل به حمله وکړي؟
تر اوسه پورې خدا د اسرائیل کابینه او د خپل د فوزي کمیټه هغه وای موږ په دغه فکر کې یو چې څه شو وکړو، او موږ د ایران باید بې جواب پاتې نشي. د 350 راکټونه چې الوزول شوي وه دا ایران ته باید جواب ورکړل شي، مګر دا موږ انتخابو او دا په موږ پورې اړه لري چې څه به وکړو او څه به ونه کړو. نو هغه دا لارې خلاصه پرېښې ده.
پایان صاحب وبخشی، پایان صاحب وبخشی، کومه سروې چې تازه شوې ده پیغې کې اکثر اسرائیلیان د ایران په ایران باندې د حمله مخالفت کوي، د دې باوجود هم تاسو د فکر کوي چې اسرائیلی چارواکي پوځي او سیاسي چارواکي به په ایران حمله وکړي؟
خدا دې د بنجامین نتنیاهو په ضد باندې تقریبا د اتنه میاشتې کېږي چې په اسرائیل کې مظاهرې دي د استقبالو لپاره، او دته دا په امریکا کې هم د بازي يهودي سناتورانو کانګرسمنانو دا ویلي چې دا بنجامین نتنیاهو د سولې د لپاره په مډل ایست کې یو معنی ده. دوی باید د پبلک اپینین په اسرائیل کې کله کار کوي او کله نه کوي. هغه دا بنجامین نتنیاهو ډېر کاوړی د صدر اعظم دی د اسرائیل، هغه څه چې هغه ډېر سرسخت دغه طرفدار دي چې پر ایران باندې باید حمله وسی. نو ګوره چې دلته د امریکا فشار هم شته چې باید اسرائیل د ملایمت څخه کار واخلي. د 350 راکټونو چې لزول شوی دي دونه خساره اسرائیل ته نه ده رسیدلې. اسرائیل باید په دې باندې خوشاله وي چې دا هیڅ د بې فائدې حمله وي. دا 350 راکټونو کروز میسایلز او درونز دا د اسرائیل لپاره یو موفقیت دی. اسرائیل باید خپل نور نو دا مسله په سوړه نه کې چې دا د منطقې په نقص او د جهان په نقص دا اسرائیل کدا کار وکړي. نو د امریکا توصیه دا د بایدن د حکومت چې اسرائیل باید دا کار ونه کړي، دا حمله باید ونه کړي. بله، نو ګوره چې څه به دا تر اوسه پورې معلومه نه څوک یې پیشبیني نشي کولای. اسرائیل کله داسې کارونه کوي چې دا لکه دا د ایران پر سفارت باندې دا پر کنسلګری باندې چې په دمشق کې حمله وکړه، هغې د چا سره نه مشوره وکړه، نه د جهان پبلک اوپینین ته اهمیت ورکوه، نه د اسرائیل و پبلک اوپینین ته یا د عوامو نظریاتو ته. بنجامین نتنیاهو دغسې یو سرسخت سړی دی.
جانباز صاحب، کله تاسو واورو څه فکر کوئ چې که دغه حمله وشي او ایران ورلمخه ویلی دی چې ډېر سخت ځواب به بیرته اسرائیل ته ورکړي او ډېر ژر ځواب به ورکړي او دومره به انتظار هم نشي لکه د دمشق د کنسلګرۍ له حملې وروسته چې دوی انتظار کړی دی د دوی په وینا، تاثیر به په افغانانو او افغانستان څه وي؟
خو موږ تاسو ګورو چې افغانستان د هر نظر نه یو عاطف پذیره جغرافیه ده. یو عجیب و غریبه ډله په افغانستان باندې متاسفانه حاکمه ده، او دې کې هم شک نشته چې یو برخه د طالبانو نن سبا د ډېر لوی نفوذ لاندې د ایران د چارواکو د خوا ده، د استخباراتو د خوا ده. تاسو خپله شاهد استئ چې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې یوه ډېر عجیب و غریبه ټولنه جوړه شوه د ایران او د هلمندي طالبانو وانو په نوم. نو دا ښیي چې ایران نفوذ لري په افغانستان کې، او دې کې هیڅ شک نشته چې عسکرګیری ورته وایي، سربازګیری یا نفرګیری، دا به هم کیږي د طالبانو په منځ کې، ځکه چې طالبان خو متاسفانه یوه وکنه برخه یې په همدې نظر ده چې دوی جهانی جهادیستان دي او په هر نوم او په هر کشلې دی حاضر دي. چې طبعا چې داسې لویه جګړه کېږي چې زما باور نه راځي، هغه خو خامخا اقتصادي اغېزې به هم لري په افغانستان. نو دا واقع
به زه کورم د سیستم دلاس. اغلی بارکزی، ځینې کتونکي دا وایي چې له 2000 کال را پدې خوا نړۍ درې لویو پیښو متاثره کړې ده، د اوکراین جګړه ده، د غزې جګړه ده. نو که چېرته په منځني ختیځ کې د ایران او اسرائیل جګړه هم رامنځته شي، بې ثباتي به ډېره زیاته شي. تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟ بې ثباتي
هغه ملکونه او هغه قدرتونه رامنځته کوي. که تاسو اوکراین جنگ ته پام وکړئ او یا هم د غزي د جنگ اوږدېدو ته پاملرنه ولرئ، هاو هغه هېوادونه چې په اول قدم کې د دې جګړې نه حمایت وکړه. صحیح ده چې حمله حماس وکړه، مګر په غزه کې هغه خلک هم ژوند کوي چې د حماس طرفدار نه وو. متاسفانه خپله دا د وسلې جوړولو د جنگ اقتصاد یا جنګي اقتصاد په دنیا کې یو ستر اقتصاد دی. بغیر د کرونا ناورین نه چې هغه ویل کېږي چې ډیزاین شوی وه، نور ټول دا هغه شیان دي چې د ځینو هیوادو سیاست، اقتصاد، سرمایه او قدرت د هغې له لارې مخته ځي. نو طبیعي خبره ده چې هغوی په خپل هغه کمفرت زون کې د ژوند وکړي، د هغوی لپاره هېڅ شی تغیر نه کوي، مګر دنیا لپاره، خلکو لپاره به هر څه تغیر وکړي. نو فکر کوم په اوسنۍ وضعیت کې دنیا حداقل دې ته روانه ده چې یو بل سیاسي، نظامي یا حداقل اقتصادي قدرتونه هم رامنځته شي. د اروپا اقتصاد هغه پخوانی اقتصادي پاتې نه ده. امریکا کې دننه هم موږ وینو چې انتخابات کېدای شي بل بدلون د امریکا په سیاست کې راولي، خو دا بدلون به دومره نه وي چې موږ ووایو چې ولا دا ټول ناورینونه او جګړې به د پای ټکی ورته کېښودل شي. ما په متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې بیا هم ځینې منطقه، حتی که دغه جګړه هم ونه شي، بیا هم سخت تر تهدید لاندې ده. د امریکا او چین موضوع دا هم په اسانه حل نه شو. د اوکراین قضیه تر اوسه پورې هم روانه ده، هغه هم یو ناورین دی چې د هر لاره ورته لن محاله کې زه فکر نه کوم ورته پیدا شي. یا حداقل هغه اوکراین په اروپا کې د افغانستان پر رقم باندې شوله د ستر قدرتونو قرباني. په مجموعي ډول باندې زه فکر نه کوم چې سیمه به دومره آرامه شي. عربي هیوادونو ته هم پکار ده چې خپل منځ کې یووالی رامنځته کړي، او د ځانځانې او خودخواهی نه باید لاس په سر شي چې هغه ډېر نه لیدل کېږي دغه
مننه شغل پایند د عربي هیوادونو ته اغلی بارکزه اشاره وکړه. عربي هیوادونه تر اوسه پورې چې کوم راپورونه خپره شوي دي دوی د ایران او د اسرائیل د جګړې ډېر سخت مخالفت کوي او ممکن یو ولایت دی چې د هرمز د تنګي له لارې ګومان کوم شاوخوا 70 میلیونه بیرل تیل هر ورځ نورې نړۍ ته صادری شي. لیکن بل لور ته تاسو چې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشي کړی ده بل لور ته عربان بیا د ایران له قوت هم نه دي خوشاله، نو فکر نه کوي چې عربان به خپل اقتصاد د ایران د ځپلو قرباني کوي او کنه؟
ګورئ، تر افغانستان ډېر مهم ممالک په د منځنی ختیځ کې او په آسیا او په اروپا کې د اوسل ویش ممالک چې په دنیا کې چې په غوږ مسلمانان اکثریت لري د هغو ټولو زور په اسرائیلو باندې ونه رسېد. د عربي اتحاد 14-15 ممالک دي، د څو جنګونه وسونه. اسرائیل یو قوي مملکت دی، امریکا او اروپای غربي سخت په اسرائیل پسې ولاړ دي. نو دا د اسرائیل تر هغه وختو پورې چې دغه حالت لري او دغه سپلویان لري لکه اروپا امریکا او په خپله اروپای غربي او دلته به عربان هم سره تقسیم شوی دي وشل شوی دي. استاد یې دغه د ایرانیانو د راکټونو چې والو زول سره یو چې دا د اردن فوزي قوا او د هغو مخنیوي وکي، یو چې دا د عربستان سعودي په دغه کې او دا نور ممالک دا واسي امریکا د اسرائیل نو دا امریکا په لوي دا نور بازي عربي ممالک چې هغه د امریکا سره نشي ارتباطات لري. نو دا د ایران د حمله ناکامۍ وجه یوازې اسرائیل دی چې دا د نور ممالک په کومک باندې دا کار وکړي. دا په خپل ایرن دوم چې دا دوی ورته وایي دا د امریکا ټکنالوژي ده، دا د نور اسرائیل په خپل دی. نو دغه ممالک چې دا موږ تاسو ورته ګورو دوی کم داسې عربي اتحاد یا د مسلمانان دومره زور دومره په د نړیوالې پالیسي او په اقتصاد او په سیاست کې دونه مهم رول نشي لوبولای. البته تیل لري، د شپږ او عربي ممالک چې په داخلي فارس کې تیل یې بخي مهم دي، مګر بیا هم د هغو دغه داسې یو د نړیوالې پالیسي په اقتصادي او په
شغل پایان وبخشي دلته دا موضوع مهمه ده، خو په ورته وخت کې دوی له ایران سره مشکل لري. له تاریخ په اوږدو کې تر اوسه پورې دا په روسیه کې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ یو نسبي روغه جوړه سوې ده چې هغه هم د چین په منځګړیتوب. یعنی زما مطلب دا دی چې لکه د سعودي عربستان غوندې یو هیواد، لکه د اماراتو غوندې چې د یمن په جګړه کې هم سره متحد ول او دا یې انګېرله چې حوثیان ایرانیان تقویه کوي، فکر نه کوي چې دوی به دې ته خوشاله شي د ایران په ضد باندې اسرائیل څه اقدام وکړي؟
بله، د عربان یو چې دا عربي ممالک کې چې په هغه کې مثلا سنیان اکثریت لري لکه عربستان سعودي دولت امارات قطر په بحرین کې شیعهګان اکثریت لري، په عراق کې شیعهګان اکثریت لري، په لبنان کې شیعهګان اکثریت. دا په خپل د عربان د مسلمانانو په مابین کې د شیعه او سنی مسله هم د افغان مسلمانانو سره بل کړی دي. نو دا عربان په دې نه کې خوشاله د عربي ممالک چې ایران په دا منطقه کې یو قوي مملکت سي او سوپر د منطقوي سوپر پاور سي. نو د عربانو مخالفت هم د ایران سره همسته، د اسرائیل سره همسته. نو دا عربان دغه شی او بل په د عربي ممالک کې دیموکراسي نشته، خاندانی رژیمونه دي، د عربستان سعودي دولت امارات قطر د چتاسې ټول ورته یا دیکتاتوري دي یا خاندانی رژیمونه دي، هغه د خلکو په لوي نه لري. د سعودي عربستان په کوڅو کې، دولت امارات په کوڅو کې خوځا ګرځیدل دا د ځوانان یا د خلکو ډیر مخالف دي د خپل رژیم. استاد دا د ابراهیم اکورد چې د امریکا شروع کړل اسرائیل، د عربستان سعودي او دولت امارات او قطر کوټ نږدې و چې د اسرائیل پر رسمیت وپیژني. دغه د غزې واقعیا وسوله، هغه صفات وسو کنه د عربانو دا ټول تقریبا د یوې خواته د مهم مملک ته عربانو غه
او جنو خو پیشندل د اسرائیل جنو اسرائیل پر رسمیت پیژندل ده. او تاسو خبر عربستان قریب چې اسرائیل پر رسمیت پیژني او هغه د جیشل هیوادونو په هغه اقتصادي کوریډور کې هم دوی شامل وسی، له هند به د مزکی للاری د اوبو للاری او بیا د مزکی للاری په اماراتو کې لاره تیری شي، بیا به سعودي عربستان او اسرائیل او اروپا ته رسی شي. د ایران په یو بل شی چې ځینې په دې باور دي چې ممکن د ایران په ایران باندې د اسرائیل د حمله مخه ونیسي، هغه د امریکا تازه فشارونه دي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دي واشنگتن د واشنگتن پر شپارسو تنو او دوه بنسټونو بندیز لګولې چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې مرسته کوي او د شاهد په نوم د ډرون الوتکو د ماشینونو په برخه کې کومک کوي. د بریتانیا خزانه وزارت بیا ویلي دي تازه چې په څو پوځي مؤسساتو، افرادو او هغو ایراني بنسټونو بندیز لګولې چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړېدو او د بالستیک توغندو په جوړېدو کې مرسته کوي. جانباس څه فکر کوي چې که چېرته دغه رقم فشارونه په ایران زیات شي، په یو ډول به د دې جګړې مخه ونیول شي چې اسرائیل په ایران حمله وکړي؟
فکر نه کوم. جنگ خو ګوري خالصه بر جنگ خو روان دی. دا جنگ بله راګ نشته؟
بله بله.
او ګوري جنگ خو روان دی. خدا جنگ کله بتکیږي، کله ګرمیږي، کله داغیږي. دا جنگ ختم نه دی. دا جنگ ختم نه. او دا بل دا چې هغه کوم تسلیحات شته شو شر او کړه، هغه ایران د چین او د روسیې په مرسته جوړوي. هر څو ایران خو بیل هغه هم ډیر سخت بندیزو لنګیدی او په دا پاسه انځه څلوي کاله کیږي چې دې بندیزو دی. نو په دې ترتیب دا بندیزونه فکر نه کوم چې ډیر د سم مؤثره اوسیږي. البته کېدای شي څه خنډونه به پیدا شي، اما خبره دا کېده چې امریکا صادق نه ده چې وایي د جګړې مخنیوي کوي. هغه غواړي جګړه مدیریت کړي لکه چې تر اوسه پورې کوله ده.
او بخشه امریکا خو بیا بیا ویلی دی کله چې حتی د دمشق کې د ایران په کنسولګری باندې حمله وشو، له هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین د بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړي، په سیمه کې د عربستان له بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړي، له جنو نورو مشانو سره خبري وکړي چې قضیه دې ته ونه رسي چې جګړه وشي. او ځینې کارتون کې دا وایي چې د امریکا خو اقتصادي ګټې دي ځکه چې تیل لدی لاري ورځي او په سیمه کې امریکا ډېر قواوی هم لري ځکه له جګړې سره مخالفت کوي. څنګه جنواس؟
بالکل زه ګوري تاسو موږ تاسو خبره په بطن کې خپل تضاد نه لري. زه وایم چې متحده ایالات کوشش کوي چې دغه جګړه او دغه کوم تشنج، تاریخي تشنج د اسرائیل او د عربو او اسرائیل او د ایران په منځ کې د دام مدیریت شي. دغه اوس هیڅ برنامه متحده ایالات نه لري چې دغه منازعه دي ختم شي. دغه هیڅ کار متحده ایالات نه کوي. تاسو خپل ګوري فقط دا وایي چې جګړه د کنټرول نه ونوزي یو او دا خو تاسو شو ډیر ښه اشاره وکړه چې دغه منطقه خو شارک د ترانسپورت او د منابع او د تجارت او د اقتصاد د دنیا ده، د اروپا او د مثلا د افریقا او د آسیا دا خو سره تړي. واضح خبره ده چې د دې خسارات به ډیر زیات اوسیږي او بلا شکه چې وضعیت دی ګرمې جګړې ته خامخا دلته روسیا فعالیږي، دلته چین فعالیږي، دلته هغه نیابتي ګروه ډلې ټپلې چې دي هغه نورې هم زیاتیږي، دلته کېدای شي سور اور بل شي. بلا شکه ټول فشار اوس دا دی چې دغه موضوع د مدیریت نه ونوزي. دا چې تشنج به ساتي د خواو په منځ کې دي کې زه شخصا شک نه لرم.
پایان صاحب څرنګه د جانباز صاحب له دې خبرې سره تاسو موافق یاست چې امریکا هڅه نه کوي جدي هڅه چې د جګړې مخه ونیول شي او یا یو ډول د مدیریت شوي جګړې لپاره هڅه کوي؟
دا اوس دا نن ورځ امریکا د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. یو پخپل په داخل کې د امریکا دا د بایدن حکومت چې دی دا مثلا د ریپبلیکنانو د خوا د نورو د خوا څخه دا د سرحدي مسایل دي، دا د امریکا داخلي مسایل دي، د بل خوا څخه د امریکا د اوکراین مسله ده، دا نور مسایل دي چې دا د منځنی ختیځ بل خصوص افغانستان واقع خو به خلکو هره سوي ده. نو د دې ستونزې په دې امریکا نه غواړي چې دا یو بل تشنج پر ځای کې پیدا شي چې د امریکا انرژي پر غلارې باندې مصرف شي. استاد دې د امریکا په کانګرس کې دا نن سهار خبرې دا وي چې دا آیا دا اوکراین ته امریکا باید کومک ورکړي یا نه کور یا اسرائیل ته یا په کوم اندازه. دغه د امریکا د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. امریکا نه غواړي چې دلته یو بل کشمکش پیدا شي په منځنۍ قدسیه کې د اسرائیل او د ایران تر مابین، او دغه عربان مسلمانان دا مجبور دي چې باید یو طرف ونیسي. په کوڅو او په بازارو کې د عربي د ژمو خلک چې دي هغه دغه د ایران ملاتړ کوي. د ایران دغه حمله د 350 راکټونو چا وزم څو دي، مګر د حکومتونو دغه مخالفت کوي. نو دا په دې پورې ارتباط لري چې کوم یو حکومت په کوم ممالکو کې یا د امریکا جواب وایي یا د اسرائیل جواب وایي. په د مسلمانو ممالکو کې تر دا اوسه پورې یوازنۍ مملکت چې د اسرائیل او د امریکا په مقابل کې کلک ولاړ ایران دی. د نور عربی ممالک خدا موږ تاسو ولیدل چې دا د ابراهیم نږدې و چې دا اسرائیل په رسمیت اوس په اوس وختو کې خو یا مثلا اردن دی چې اسرائیل په رسمیت پیژندلی دی، یا مثلا مراکش دی چې په رسمیت باندې پیژندلی دی، ترکیه ده چې اسرائیل په رسمیت باندې پیژندل. د نور ممالک تر اوسه پورې دا اسرائیل په رسمیت نه دي پیژندل شوي. د امریکا ټوله کوششونه دغه وه چې دغه نور عربي ممالک هم زیات شي دا اسرائیل په رسمیت باندې، هغه هغه ولاړه. نو دغه د ایران تر کشمکش سره تا د غزې د واقعاتو سره هغه امریکا په دې موافق نه شو چې دا نور عربي ممالک قانع کړي چې دا اسرائیل په رسمیت باندې وپیژني. نو د امریکا مشکلات ډېر دي. او دا بل خواته که دغه اور چې تود چې په دا ځای کې تا د تیلو مسله اوس هم دا دي په امریکا کې د تیلو قیمت ورځ په ورځ تاسې چې ورته ګورئ لوړېږي. د امریکا د تیل محتاج یو مملکت دی که څه هم خپل تیل لري، مګر دا د امریکا پر اقتصاد باندې ډېر سخت تاثیر کوي.
مننه پاین صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادی په څپو کې پروگرام له آزادی راډیو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د ایران او اسرائیل پر بحران خبرې کوو چې اخیز به پر سیمه او په افغانستان شوي. په خبرونه کې مو علم پایان، شکری بارکزی او غوث جان واسطه بلنه ورکړې ده. د فیسبوک لاره یو شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. اکرام خان دورانی لیکلی دي، هر جنگ جګړه وحشت دی، د افغانستان په اقتصاد د تیلو په بیه به منفي تاثیرات ولري، دا چې زرګونه افغانان په ایران کې د مزدوري کار کوي هغه به له کار او مزدوري محروم شي. ناصر تاجک لیکلی دی، اغیز اوس هم کړی دی، ایران د ورځې په زرها او افغانان په زور را باسي، زموږ په ګاونډیانو چې کله هم کومه ستونزه راشي زور یې تر افغانانو وزي. فیصل الهام لیکلی د افغانستان به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او د نورو هیوادونو له پامه به وغورځي. خادی ګل مجبور لیکلی دی، ډیری ستونزې به ولري ځکه چې پاکستان افغان کډوال هم په زور ایستل شوی دی او ایران هم داسې کار شروع کړی دی چې په افغانستان کې به نوره بیکاری هم ورسره زیاته شي. عبیدالرحمن همت لیکلی دی، که چیرې دا حقیقت وي نو په منځني ختیځ هیوادونو کې د سترو جګړو رامنځته کول دی. بایډن غواړي چین هیواد اقتصاد کمزوری کړي، زما فکر افغانستان باید بې طرفه واوسي. د خان په نوم یو بل لیکلی دی اوریدونکي، لیکلی دی چې خیریت په هیڅ مشکل به نه وي، ایران دی خدای تباه کړي. او البته دا د وینا ده سره له اسرائیل او پاکستان. یو لاروی مسافر لیکلی، افغانستان مخکې هم د دې جنګیالیو جای و، اوس هم نو بیا کله په قرار شوی دی. یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل پیغامونه را لېږلي دي. له ټولو ډېره ډېره مننه، وخت اجازه نه راکوي چې د ټول پیغامونه زه ولولم او له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړم. که بیرته د بحث دې برخې ته راشو، آغلی بارکزی که ستاسو نظر واخلم، د افغانستان اړخ یو څه پاتې شو. په افغانستان باندې که فرضاً اسرائیل حمله وکړي او ایران بیرته ځواب ورکړي او جنګ ډېر نور دوام ونه کړي، بیا به هم په افغانستان باندې منفي اثرات وي د دې جګړې؟
تبي خبر چې په هغه صورت کې پیدا شي نه، خو هیر هم نشي. زما په آن باندې سربېره پر دې چې امریکا او اروپا یو ستر قدرت دی، عربي ملکونو لپاره د ایران نیابتي ګروپونه لکه حوثیان په یمن کې، هغوی په اسانه ډول باندې کولای شي چې د امارات او سعودي عربیه کې کړکېچ رامنځته کړي، جنګ رامنځته کړي. جنګ پسې نه چې یعنی مثلا فزیکی جنگی په ډرون باندې او راکټ باندې وهل کېدل، او حتی زه فکر کوم پخوا هم هغوی ته تهدید او اخطار ورکړی و چې بیا د هغې نه وروسته لږ هغوی په قرار شوله. زه فکر کوم جنګ بد شی دی، لکه چې ستاسو یو اوریدونکي وویله، او هر جنګ په سیمه باندې ناوړی اغېز به ولري. او زمونږ که هر ګاونډی جنګ ته لاړ شي، منفی تاثیرات دی په سیمه باندې خامخای. افغانستان هسې هم ژوبل دی، نور موږ نه خپله د جنګ توقع لرو، تمه لرو، نه باید جنګ ته مخه کړو، او نه هم متاسفانه د خپل دفاع وکړو، خپل وطن پاک ستره وساتو. د نیابتي ګروپونو نه دغه به هم ډېر په خیری په اوسنی شرایطو کې.
پایان صاحب، ځینې کتونکي دا خبره کوي چې د ظاهر شاه په وخت کې چې کله د افغانستان حکومت په نړیواله دوهمه جګړه کې بېطرفي حفظ کړه، د افغانستان ته ډېره زیاته ګټه ورسوله. البته د ځینو کتونکو دا نظر دی، د ایران او اسرائیل په جګړې کې هم که چېرته افغانان بی طرفه پات شي او آیا بی طرفه به پات شي؟
دا د بی طرفی مسأله ډیره مشکله ده په دې وختو کې، بل خصوص چې د افغانستان گاونډیان چې دي، یو ایران دی چې د افغانستان سره سرحد لري، مشترک پاکستان لري، چین لري، او دا چې تاسو ورته ګورئ ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان دي، دغه افغانستان په دغه حالت کې نه پخوا نه په دا اوس کې. افغانستان که هر څه به طرفه تا د منطقي مسأله دا چې کېدای شي چې هغه افغانستان ختمان په دغه کې شاملېږي، تد نور خلکو توجه افغانستان ته په دې خاطر سره ته د افغانستان جغرافیایي او سایقل جیشي موقعیت داسې دی چې افغانستان باید یو 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 مهم نقطه وي. نو دا چې تر کومې اندازې پورې به دا وي دا څوک نشي بینی، نشي کولای افغانستان کې به طرفه هم پاتې شي. په افغانستان کې نو ګوره چې دا به نو البته په دې کې شک نشته چې تاسو ضعیف مملکت لکه افغانستان
بله
هغه باید همیشه به طرفه پاتې شي.
مننه. اوریدونکو ته مخه کوو، یو څو اوریدونکي را سره دی، انتظار پاتې شوی دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ که غواړئ او خپل نظر را سره شریک
کړئ. السلام علیکم، زه توخیم د زابل ولایت شجول ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې، شبر سبته او ستاسو منمنو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم.
ډیر مننه، مهرباني عزیز.
موږ خو د دې وطن خلک یو او ستاسو د رادیوګانو له لارې ځخه موږ دا وزات سره نو جنگ کوللو سره ټول وخت غټنه لري، خو بیا هم بعضی ملکونه سره مجبور سي د جنگ لاري یو د بل انتقام سره اخی، خو جنگ شي پایله نه لري او غټنه لري. نو موږ د افغانستان اسلامي امارات په دې باندې ستایو سي وازي اسلامي مملکو کې د افغانستان اسلامي امارات اوس د مسلمانۍ للاری زخیر د اسلامي ملک نه تر وکاو. نو دا یو نیک اقدام بولو ځکه چې نور اسلامي نړۍ هیڅ هم ژغ نه کوي، پورته ځکه چې هغه امریکایانو زخه بیریږي یا ګټې په خطر کې لویږي یا هغه بیا کومه کونه نور کوي. نو زموږ خو دغه ګمان د سلې سبب وي او پاین صاحب زخه مې دا پوښتنه ده چې کچیرې دا جنگ سره وشتي او دوی سره وشنلي، نو آیا روس به لکه کوم چې د وویل چې موږ به د امریکایانو د ایران تر شا ودرېږو، آیا دوی به مستقیما کومک ورکړي او داسې چین به څه اقدام وکړي؟ او امریکایانو ولې و اسرائیلو ته جواب ورکړي چې موږ په دې جنګ کې نه داخلېږو او مداخله نه کوو؟ نو د دوی دپاره څه تاوان ده؟ آیا اقتصادي ضعیفه ده په نورو جګړو کې ځان نه داخلېږي؟ نو دا زما له محترم میلمنو د خپلنه ول خاصتن د پاین صاحب څخه
مننه. مننه حاجی صاحب توخه بل اوریدونکو هم را سره مهرباني وکړئ ازرې په سپوک پروګرام دی.
د برڅه تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر بن لغمان
شرغلې هم درس مهرباني.
مننه. د ما خو یو نظر دا یو په پښتنه دا نظر مې دا چې د جنگ خو دې چې په ګټه په یو ځای کې نه تمامي دیونه تمامه او تاوان حتی انسان او بشر خو پرې ده چې حیوانات او پرندو ته هم رسیږي. او بل نظر کې مې دا هم شمول ده چې دغه سیاستونه ټول دغه تعلیم یافته خلک کوي، ولې دوی دومره جهالت په ډېرې روان دي؟ بل سوال مې دا ده له محترمو میلمنو نه چې څه وجه ده چې دا سکون ورځ تر بلې په نړۍ کې ورکېږي د ولسونو او دغه د جنګو له وجې نه؟ دغه څه وجه کېدای شي؟ څنګه په نړیواله سطح په بین المللي سطح دغسې کارو مخه نشي نیول کېدای؟
مننه. مننه. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا بحث ته ګرځو. مهرباني وکړئ ازرې په سپوک پروګرام. وعلیکم. مهرباني.
مننه. خدا پاک دې قدر وکړي. شبا سلام محترمه، موضوع خدا د ایران او د اسرائیل په اړه باندې ونه.
بله.
مننه خدا دې قدر وکړي. شبا سلام محترمه، دا کوم بریدونه چې ایران پر اسرائیل باندې کړی دي، دا خو داسې بریدونه باندې کړی دي چې ساده خبرې د ایران کنسلګری چاته وشتل او هغه په برید په غاچ کې کړی دي. شبا سلام محترمه، زموږ په نظر باندې دا څه کار کړی دی؟ خو داسې خبر ده شبا دا چې دا د ملکونو مثال د خبرو د تفریح لري چې مثال د خبرو د اړیکو سره خراب شي، ځکه دا چې جنگ شبر صدر به اوکرين او د روسیې جنگ ځان موږ افغانان ته مراوره شي. مثال د خبرو د مثال در کوم د ټولو باندې چې ډېر لوري ختلي د خارکی شهر شهر مثال د خبرو د اوکرين دا خاطر ځان را روان داغه تو کوشان چې دې قیمتونه ډیر لوړ کتلی شه برته مترمه نوال خو د اسرائیل څخه موږ دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې پر کنسګری بریدونه ونی کې او که بریدونه باندې کې مثال د خبرې بیا د ایران مثال غټ واخیږي د دې ملاتړ شه برته مترم
ډیر مننه چې په خبرونه کې مبرخه را سره واخسته پایم چې په د دې اوریدونکو په د حاجی صاحب توخي پښتنې تاسو ته راځي وې کوم ک په لاندو ځواب ورکې لوڅه
پزموشتا چې په پښتو کې یو زرګون مسل دی
بله
وای د جنگ خو دې خبرې ساعت یې تر دې
بله
نو دا چې د جنگ دا اوس تاسو دا یو مسله ده چې د افغانستان یو به طرف مملکت په دې ځای کې پاتې دی یو غریب یو فقیر مملکت دی څو کال په جنگو کې تیر سول دا افغانستان هر څه کوشش وکړي چې په دا جنگو په دې کې به طرف پاتې شي هغه نه پاتې کېدل ایران خپل علایق لري خپل طرفداران په افغانستان کې لري پاکستان خپل علایق لري طرفداران لري دغه سي ازبک او ترکمن او د نور نور افغانستان دغه سي مملکت چې په هغه کې مختلف ګروپونه سره خوای نه خوای دغه افغانستان یو خاطر دغه روسیا مثلا مشتاس ذکر نه کړل دا د ایران ډیر نږدې ارتباطات د روسیا سره دي دا اوسنۍ د ایران رژیم دا ایران په خپل د ترونو د بي تیارې د بي پيلوټ تیارې او دا روسیا ته ورکوي او دا روسیا د چې د ایران تیل رانیسي چیل دی چې د ایران تیل رانیسي دا د ایران تیل یو مسله سونه چې دا د ایرانیانو په ګټه هم نه ده او د خپل د افغانانو د په ګټه هم نه ده ایران چې هرڅونه زورور شي پاکستان چې زورور شي افغانستان خپل د دفاع لپاره مجبور دی چې د چپل چت لاس وځي بل چت کومه کوي لکه افغانستان چې په دا لسیزه کې د بعد له جنگ یو امید دومه روسیه ته لاس وغوښته ول امریکا را ولاړ سو نه پاکستان ته ورکاو هم د ایران هغه د سنټو ته پټ غړیو افغانستان مجبور او خپل دفاع لپاره روسیه ته لاس وغوښته نو د افغانستان مجبوریت ستاسو اوس به هم وي په دې آینده کې به هم وي د افغانستان بیچاره مملکت دی او دا 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 د منطقوي کشمکش افغانستان یو خواته بل خواته کشي اوس دا غوډه اوسنۍ رژیم په افغانستان کې تاسو ته ګوري یا پاکستان کومه کورسره کی یا ایران دی او دا یو به طرف پاتې کېدل په افغانستان کې ډېر مشکل کار دی نه ورته
مننه پایان سره اغلی بارغزی د دې له خطر چې دا بحث یو څه بیرته سره راغون کو او په دې خوبلار څه چې افغانان باید څه وکړي عادي افغانان څه کولای شي چې که خدای مکړه جګړه پیل شوه په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او یا آیا ممکن ده چې ورلمخه ځینې هڅې وکړي چې له ایران ووزي څوک یې تاسو څه پیشنهاد لرئ ورته
ما پاند متاسفانه په افغانستان کې هڅه ده نه په افغانستان لوی خارونه کې هم د دې جګړې په اړه باندې ګنګوسي روانې دي او تشویشونه د خلکو په مابین کې شته تر بالکل دې چې افغانستان یو مصرف کوونکی هیواد دی چې د ایران تجارت او ایران نه مواد راځي د سوخت مواد په شمول د فکر کوم هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې یا هم افغانستان باندې په جګړه کې د هیڅ اړخ سره ونه دریږي یو دویم خپل خوندیتوب لپاره کوشش وکړي چې هغه ځای کې ژوند وکړي چې د نظامي هډونه لري اوسي ځکه زما په اند باندې که چې په جګړه کې دا پخوانی دویم جهانی جنگ جګړې پر رقم نه دي چې هر ځای بمبار شي او هر ځای هدف نظامي هدي نو افغانان لپاره هدي اقل که دوی په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان خپله ورته امن نه دی او دوی د هغې نه احساس د امن نه کوي نو د افغانستانه باندې هم هر چېرته چې ژوند کوي د نظامي حدونه لري او اوسېږي او ژوند مخته نیسي
مننه جانباز صاحب اخلی بارکسی د سوخت موادو ته اشاره وکړه چې له ایران افغانستان ته راځي د راپورونه دي چې ممکن غرب د ایران په تیلو باندې نور بندیزونه ولګوي که څه هم د جمهوریت په وخت کې چې په تیلو کوم بندیزونه د ایران لګیدل وو افغانستان بیا هم له ایران تیل اخیستل اوس څه فکر کوي که چېرته امریکا او لویدیز نور بندیزونه ولګوي د افغانستان لپاره به یو مشکل رامنځته نشي
بله شکه مکه چې مخکې دلته وار په وار اشاره وشوه دغه منطقه خو د کوانت د موادو ذخیره ده که ګاز دي که تیل دي عمدتاً دلته دي خو ځینې ذخایر البته چې اوس په منځنۍ آسیا کې شته دي که افغانستان اوسنی حاکمیت وشي کړی چې خپل دغه مناسبات یو رقم ته مرکزي آسیا سره روسیې سره دغې هیوادو سره ټینګ کړي چې د سون مواد دې ځاینه را انتقال شي په یو ترتیب او په هر حال دا یې ته په ټولیزه توګه دا خو په قیمتو تاثیر کوي دا په ترانسپورټیشن باندې تاثیر کوي په سیاست جهانی سیاست باندې په ټولیزه توګه دا خو بیخي یو نوی حالت رامنځته کیږي نو افغانستان چې زه ګورم خو تاسو باندې به تر پوهیږي چې د هر لحاظ آسیب پذیر دی او کړکیچ چې رامنځته کیږي یا هغه د هغې تعمیق د هغې لا زیاتوالی په افغانستان باندې ډېرې کشالدارې اغېزې کېدای شي وکړي، او دا حاکمیت چې اوس په افغانستان کې د دې جوګل نه دی چې دی نه ووځي. هغه د احساساتي شعارونه مخکې دوستانو هم د کابل نه د نورو ولایتونو نه فقط په همدې شعارو خوشحال دي چې دغه دی ګزار وشو دا داسې وشو. اما عمق د موضوع ته چې ګورې، خو زموږ خو نه سیاست معلوم دی او نه کړنلار معلومه ده، نه مناسبات هېوادو سره، فقط په همغه پشپو نوم شعارو سره پیلن ځوان کوو که بهر کې هستو که بیرون درنه هستو. متاسفانه تر څو چې یو مسؤول حاکمیت رامنځته نه شي، ملي حاکمیت، مشروع حاکمیت، زه نه ګورم دغسې یو پالیسي د افغانستان فعلاً چې هغه غوره کړي. البته ښه به وه چې موږ خپل ناپیلتوب دغسې شرایطو کې وساتو. البته زموږ کومه همدردي چې دا د فلسطین د خلکو سره د هغې دایې سره هغه همیشنۍ ده، موږ یې ملاتړ یو افغانان. اما هغه کشالت د اسرائیل او د ایران په منځ کې ده، زه داسې فکر کوم چې دا د دوی جنگ دی، دا د دوی هژمونی ده. که د اسرائیلو ده هغه بالکل مشهوده ده، او که د ایران ده هغه هم ټولو ته څرګنده ده. بنال دا د دوی جنگ دی، او نه ښایي افغانانو ته افغانستان ته چې دې مسالې کې د اسرائیل او د ایران په مسالې کې فقط او فقط موږ ته مهم د فلسطین د خلکو د دولت د استقلال بیرته راوړلو دغه دایه موږ ته مهمه ده. نور دوی خپل کار کوي. متاسفانه چې موږ دې کې نشو کېدلی کوم خیل چا خپله وښیو زما په نظر.
مننه جانواس. اوریدونکو د فیسبوک ته لارې ډېر زیات پیغامونه را لېږلي دي. یو ځل بیا هم له دوی مننه کوم. یو څو به یې ولولم. عادل شاه وحدتیار لیکي، دا جګړه د افغانستان نه ده، د افغانستان له خاورې په دوی حمله نه ده شوې، نو کوم تاثیر به ونه لري. شاه آغا بیچاره بیا لیکلي دي، ډېرې بدې پایلې به ولري ځکه افغانستان یو وارداتي هیواد دی. عبدالکریم بیا لیکلي دي، اصل بیچاره فلسطینیان دي، افغانستان خو په خپله ازادي لري. او ننګرهاری لیکلی دی، بخښنه غواړم د ما سترګم کله ناکله کار نه کوي، هغه لیکنه وړوي. هغوی په خپلو کې ښه سره جوړي، صرف افغانستان پرې خرابوي. یو شمېر نور اوریدونکو هم نظریات را سره شریک کړي دي. د دې له خاطره چې دا بحث راغونډ کړو، دا پوښتنه د خپرونې په ترڅ کې هم وسوه. خو که چېرته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې امکانات ډېر زیات دي چې اسرائیل حمله وکړي، د اسرائیل پوځي چارواکو درې څلور ورځې سر په سر غونډې وکړي، او د نتنیاهو صدراعظم په برخه کې هم ویل کېږي چې دی یو ډول راګیر دی، ځکه چې د غزې په جګړه کې هم فلسطیني برمته نه دي خلاص کړي، او د لومړي ځل لپاره د اسرائیل پر خاوره للري بریټ شوه دی. که څه هم دغه توغندي او دا شن شن شوي دي، او تقریبا له سلو کې 99% شن شوي دي. یو که دوه د اسرائیل په خاوره کې لګېدلي، نورې په هوا کې له منځه تللي دي. خو بیا هم دوی وایي چې دا د اسرائیل د خاورې د حیثیت د اعادې لپاره هم اسرائیل مجبور دی چې په ایران حمله وکړي. نو که حمله وشي او ایران بیرته ځوابي برید وکړي، بیا به هم تاثیر په افغانانو باندې وي. افغانان به څه وکړي؟ پایم صاحب که ستاسو نظر واخلم.
بله دادا، زه په زما په خپل په مکتب کې وم، په های سکول کې کښنیوالی کې، دا د فلسطین پر واقع باندې په مظاهره کې دلیل نو دا د افغانستان د فلسطین دایات چې دا هغه واسه افغانستان نه بلکې د ټول دنیا وایي، دا ملل متحد وایي، دا چې دلته باید دوه مملکت جوړ شي وایي. د هغو دایې صحیح دایې ده، د هغو طرفداري صحیح، مګر دا په خپل متاسفانه د فلسطینیان هم دغسې سره ویشم سوي دي. خپل په وابین کې حماس یو ده، پی ایل او بل خوا ته ځي، د عربان هم سره بې اتفاقي، د عربان بې اتفاقي کنه وای، دغه تر دغه اندازې پورې دا مسله نه رسېدله. نو بیا بل رازو افغانستان ته، افغانستان په هیڅ صورت باندې بې طرفه پاتې کېده، افغانستان خلک کې بې طرفه پاتې سي، دا خلک چې دا حکومتونه په لاس کې دي، یا طالبان یا د پخوانی د اشرف غنی او دا نور دا د همسایه د ګاونډي مملکت ته محتاج مملکت. لکه دا یو لیکونکي چې وویل چې افغانستان یو وارداتي مملکت دی، د خپل ډوډۍ نه لري، د افغانستان د خپل خوراک نه لري، تیل نه لري، دواوی نه لري، ډاکټر نه لري، انجینیر نه لري، دا مملکت مجبور دی چې دا محتاج مملکت دی، به طرف نه سپات کېدلی. او هر جنگ چې په دا منطقه کې کیږي، افغانان بیچاره اولین خلک دي چې دا غنه تاوان ویني. دا افغانستان په خپل خلک نشمړولای، دا وضعیت د افغانستان شنه دی. نه د فلسطین مسله سمه ده، د ایران هم تقریبا دغه یو غنی مملکت دی، مګر په ایران کې هم دغسې د آیات الله ګانو دغسې یو حالت راوړی دي چې هغه تقریبا دا نور خل هغه انتخابي رژیمونه نه دي، ډیموکراسي نشته په دا په دا ټولو اوه څلوېښتو ممالکو کې چې تاسې ورته ګورئ یو یا دوه ممالک دي چې په هغه کې انتخابات د مسلمانانو ممالکو کې درته وایم. ما له مخه هم ذکر کړل ده چې دا یو خاندانی رژیمونه دي یا دیکتاتوري دي.
اغلی بارکزی که ستاسو نظر واخلم، د اسرائیل او د ایران ترمنځ فاصله ډیره دي، یوې خواته اردن دی، ترمنځ عراق دی، سوریه ده، د سعودي عربستان یو برخه هم پکې راځي که له دې لارې دوی توغندي توغوي. فکر نه کوي چې که دا جګړه ونښته، دا جګړه به د افرادو جګړه نه وي، دا به د توغندیو او د راکټونو او د هوایي بریدونه وي، نو افغانستان یا افغانان ځینې احساساتي چې مخکې جانباز صاحب یاد کړل که غواړي هم چې په دې جګړه کې برخه واخلي، برخه به نه شي اخیسته.
طبیعي خبره ده په اوسنۍ پیړۍ کې نور هغه فردي او قواکشي او د دې شیانو جګړې نشته. د ټکنالوژۍ جګړه ده، د نوي اسلحو اثر دی، او جګړه ده د ډرونز جګړه ده، او د دورپور د بالستیک راکټونو جګړه ده. حتی کېدای شي خدای دې نه کړي، مګر که چېرته جګړه نور مخته ځي، حتی قرهپیمه هم شمالي کوریا خپل اخترونه ایتومله وړاندې ورکړي. مسکې کوم جګړه نن سبا که خلک صحیح فکر وکړي اقتصادي جګړه ده، نو په دې جګړه کې هم افغانان پاتې راغلي دي. سربېره په دې چې موږ هر شی لرو، بیا هم یو وابسته ملک وي، هر څه د بل په لاس باندې ده. نو زه فکر نه کوم احساساتي افغانان په احساساتو باندې تاسو جګړه نه شي ګټلی، په احساساتو باندې خپل ملک نه شي ساتلی. آی کاش هغه احساسات په افغانستان کې دننه د افغانستان د جوړولو لپاره په کار واخیستل سي. یو بل خطر چې زه فکر کوم چې ورته ډېره اشاره ونه شوله، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دننه مختلف جنگی گروپونه شته دی، هغه دوی چې ورته تروریستي ډلې وایي. او ویل کېږي چې ځینې هغه ډلې په اوسنۍ شرایطو کې امکانات ورته برابر شوي، دوی بیولوژیکي سلاحو ته غواړي چې لاره خلاصه کړي. دا یو ډېر خطر دی که چېرته خدای مکړه د افغانستان نه بل ملک ته په کمه کچه باندې هم زیان او ضرر ور وګرځي، قضیه به بدلېږي. د دې تر څنګ تاسو بهتره پوهېږي چې د ایران او د داعش ترمنځ رابطه یو ډېره ښه رابطه نه ده. نو که چېرته کوم داعش ډله چې په افغانستان کې یا جوړ شوی یا شتون لري یا لیږل شوی، په هر صورت په دې باندې نه غږېږم، که هغوی هم په دغه نیابتي جګړو کې د یو یا بل په طرفداری ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې وضعیت به ښه شي. یعنی په هر لحاظ باندې افغانستان آسیب پذیر دی، او زما هیله او توقع تمه د خلکو نه همدا ده چې د احساساتو نه کار مه اخلئ. موږ ډېر د نورو دپاره وینې توی کړلې، نه مو خپل ملک جوړ کړ، نه مو خپل عزت وساته، او نه مو خپل اقتصاد ته پاملرنه وکړله. په افغانستان کې ډېرې وینې د نیابتي جګړو په خاطر باندې توی شوي. دا د خلکو پاک احساساتو چې دوی فکر کاوه چې د اسلام په خاطر باندې دوی خپل ځانونه قربان کوي، مګر حالانکه چې موږ ولیدل د غزې جنگ یو ښه بېلګه وه چې هلته څومره مسلمانان لاړل چې د اسلام په خاطر باندې او مسلمانانو په خاطر باندې وجنګېږي. نو زه فکر کوم هغه نیابتي ډلې نن یو خطر دی، او د هغوی کړنې په افغانستان کې بل خطر دی. سربېره پر دې چې اوسنی په افغانستان کې واکمن نظام هم واحد تعریف شوی خارجي سیاست نه لري، او د هغوی موجودګیري هم تر ډېره حده پورې د احساساتو پر بنسټ باندې روانه ده.
مننه جانباز صاحب. د ایران مسلې ته که په دې شکل را وګرځو، په روسیو کې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې بریدونه زیات شوي دي، که چېرته د ایران او اسرائیل ترمنځ نښتې وشي او سیستان بلوچستان ایالت چې د ایران حکومت یې هم دغه وسلوال نشي کنټرولولی یا مثلا بریدونه زیات کړي دي، دغه جګړه په دې شکل باندې دا خطر نشته چې د افغانستان خواته هم سرایت وکړي، ځکه د پاکستان بلوچستان هم مسونه نه دی؟
لکه دلته چې ور په وار اشاره وشوه، افغانستان کو آسیب پذیره دی،
د هر نظر نه او کچيري جګړه زی د سی یو داغه مرحله ته چې لوی جنگ را مست شي چې احتمال لکه لکه دغه نن خو زه کم ګورم وضعیت په زما د تحلیل پر بنسټ چې څومره سموسي دی هغه قضاوت ستاسو زه خو د سی یو لوی جنگ یعنی احتمال پایلې کم وینم خو البته چې اسرائیل به گزار کوي چیرته کوي په کم قسمت کې پته مو ده دا به د دې په دوکې موږ وګورو خبره دا ده چې ایران واقعا چې ډېر لوی سیاسي اجتماعي دننه په کور کې ګوسه سره مواجه ده همدغه چې تاسو ډېر معقول اشاره وکړه په سیستان بلوچستان کې په آذربایجان کې په خوزستان کې نور اجتماعي قشرونه چې په ایران کې دي که هغه ښځینه دي که نارینه متمدنه خلک دي هغوی نن سبا دغه وضعیت نه دغه خپلو حاکمانو نه راضي نه دي دا چې ایران بالاخره مجبور شو چې دغسې یو ګزارونه وکړي اوس هر څوک چې په هر ترتیب دا ارزوي هغه سره زه غرض نه لرم یو علت هم دا و چې دننه په کور کې حاکمه تیوکراسي دې سره مخامخ وه چې باید په یو ترتیب دغه دننه په کور کې اذهان یو په یو ترتیب هغه کې منسجم کې تر څو چې هغه اصلي دښمن چې د ایران د حاکمانو په نظر همدغه اسرائیل دی دغه استقامت سوق کی او دا کار تر یو بریده د ایران حاکمانو وشکره نن سبا دغه پاتریاتیک یا وطن دوستانه احساسات جذبات په ایران کې حتی په دیاسپرا کې دغه هیوادو کې شزه مثلا اروپا کې څو ورځې مخکې ایتالیا کې هم هلته نیم د ایرانیانو په منځ کې دا لیدل په کاناډا کې نیم لیدل یعنی دغه احساسات او جذبات د خلکو د ایرانیانو او د دیاسپرا په منځ کې هم راپارول شوي څو وخت مخکې مې د ایرانیانو په یو سپیس کې اشتراک کړو اورېدونکی وم هلته هم تر بریده چې کلونه کلونه خلک په اروپا او امریکا کې ژوند کوي اما په آینده به د ایرانو هغه احساسات د دوی راپارول شوي دي په دې ترتیب دغسې یوه لوبه روانه ده البته چې زه فکر نه کوم چې ګرمې مرحلې ته لاړه شي خو استفادې به ترې کېږي تقابل هغه تر ډېره وخته به همداسې ساتل کېږي زما په نظر
ډېره مننه جانباز صاحب جانباز صاحب له تاسو مننه کوم اغلی بارغزی له تاسو هم منندوی یم او پاین صاحب ډیره مننه له تاسو هم چې په دې بحث کې مو برخه واخسته دا اوریدونکو هم منندوی یم زه احمد شیبر اجازه اخلم د ازادۍ په سپو کې تر بل خبرونه مو خدای مل
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ډیره غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے بالنبي